ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، د لشکرګاه د ښاریانو له اندېښنو مخبرو چې وایي وسلوال طالبان د دغه ښار دروازو ته رسېدلي دي. نور موضوعات هم لرو او درس اونیس پروګرامونه ژوان په شیبو کې او مخکشي شسي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې قاسم علما وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. په بغلان کې نن سهار یو هلیکوپټر سقوط وکړ. د مارشال آرټ افغان اتل احمد ولی هوتک خپل روسي سیال ته ماته ورکړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په یمن کې تر روسي خونړۍ حمله وروسته متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه کوي. د هم پشپړ خبرونه. په بغلان کې یو هلیکوپټر چې مهاجر سرو ځواکونو ته خوراکي توکي او تجهیزات لېږدول، نن سهار د تخنیکي ورزو لامل را ولوېد. د بغلان امنیت قومندان نور حبیب ګلبهاري ازادي رډو تو ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوی او زیاتوي چې دا معلومه نه ده چې هلیکوپټر د افغان ځواکونو او کنه. په همدې حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په لیږل پیغام کې ادعا کوي چې د غډلې دا هلیکوپټر نسکور کړي او ټول سورلې وژلې دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د درو قمندانانو په شمول شپږ اتیا وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د هلمند ولایت د رسنۍ دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په نهر سراج، نادلي او ناوي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د بیان له مخې په نهر سراج ولسوالۍ کې دولس وسلوال مخالفان د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو کې وژل سوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت چارواکي د کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د درې زره پرمختیایي پروژو د کار د بشپړېدو خبره کوي. د پروان د پراختیا او بیارغونې رئیس عبدالواسع عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد پروژه هایی که از همبستگی ملی ما رو بخت
دی وی یو شمیر پروژه د ملی پیوستون د پروگرام په چوکاټ کې بشپړ سوی چې شمیر 2001 او یاتر سیږي او افتتاح سوی دی. دغه پروژه مجموعي لګښت چې په 2 میلیارډ او 310 میلیون افغانۍ کېږي. د شغلی عزیزی په وینا په دغه پروژو کې د سړکونو، پلونو، پلچکونو او څښاک اوبو برابرول شامل دي. خو د پروان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا پروژې وړې دي او د دوی په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نسی راوستلی. د مارشال آرټ افغان اتل احمد ولی هوتک تیره شپه روسي لوبغاړي ایوان کازاچینکو ته ماته ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازاچینکو ترمنځ د لوبه د فایت نایټ ټولنې لخوا په مسکو کې وسوه. لوبه په دویم راوند کې د هوتک لخوا د سوکو ګونډې د پرله پسې ضربو په نتیجه کې د سیال په ناک اوټ پای ته ورسېده. احمد ولی هوتک له بریا وروسته په دې اړه وویل:
سلام افغانستان، د دې مرا مبارکي ټول افغانانو ته وړاندې کوم، خصوصا مشران ته چې ماته یې زمینه راکړه. زنده باد افغانستان.
احمد ولی هوتک په حرفي ورزشي ژوند کې تر اوسه شاوخوا شل لوبې کړې چې یوای هم نه د بایللې. تر احمد ولی هوتک دوه شپې مخکې یو بل افغان لوبغاړي باز محمد مبارز هم خپل روسي سیال ته ماته ورکړه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلې شي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 622 افغانۍ. او دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. په یمن کې لوروسي هوایي حمله وروسته چې د ملګرو ملتونو په وینا تر 340 تنو زیات کسان پکې وژل سوي، د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه وکړي. ملګرو ملتونو وایي چې په دې بریک کې 215 تنه نور ژوبل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې پرون اعلان وکړ چې له سعودي عربستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو عملیات سپین چک نه دی. د همدارز ویلي د دې او د نورو وروستۍ پیښو په رڼا کې موږ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر ملاتړ چې لوړاندې څخه مو کم کړی دی فوري بیا کتنه پیل کړې ده. په یمن کې د حوثي ډلې تر واک لاندې حکومت د روغتیا وزیر اسماعیل غازی ویلي چې د اکتوبر د اتمې هوایي حملې په سنا ښار کې څه باندې 100 کسان وژلي او د مړو شمېر لا پسې زیاتېږي. ښاغلی غازی زیاته کړې چې د حمله د حوثي حکومت د کورنیو چارو د وزیر جلال الرویشان د پلار د جنازې په مراسمو باندې سوې ده. غازی نه دی ویلي چې د کورنیو چارو وزیر جلال د پیش په ځای کې واو کنه. لبلی خواده سعودی عربستان په مشری پوځي ائتلاف چې د یمن د راپرزول سوی حکومت د ملاتړ په هدف د حوثي ډلې پر ضد حمله کوي در رد کړي چې په سنا کې د جنازې په مراسمو باندې بمباري کړې ده. ائتلاف په یو بیان کې ویلي چې د اکتوبر په اتمه یې په یاد سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي او کېدای سي د دې مرګ ژوبلې علت بل څه وي. په جرمنی کې امنیتي چارواکي د یو سوري سړي په لټه کې دي چې د یو ستري بمي حملې د کولو ګمان پرې سوی دی. چارواکو ویلي چې 22 کلن جابر البکر چې د دمشق اوسیدونکی دی د جرمنی په ختیځ ښار شیمنسکی د حمله په پلان تورن سوی دی. د جرمنی امنیتي چارواکي ډي پی ای خبري اژانس ته وایي چې استخباراتي چارواکو د البکر په اړه معلومات ترلودل او اټکل یې کاوه چې هغه له افراطي اسلام پالو ډلو سره اړیکه لري. د ریپورت له مخې سلګونه پولیس او کمانډو پوځیان د دغه کس د نیولو په لټه کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د ماتیو سمندري طوفان خپل مرګونې لاره وهي او لامل یې د اتلانتیک سمندر په غاړې پرتې وچې د ړنګېدو په حال کې دي. دغه چارواکي وایي چې ماتیو سمندري طوفان په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو خطرناکه طوفان دی چې د امریکا ختیځې غاړې ویجاړوي او تر اوسه یې په فلوریډا کې په پراخو ورانیو سربیره 4 تنه هم وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د توپان د زیانونو د مخنیوي په اړه تر یوې غونډې وروسته وویل چې دا توپان خطرناک دی او باید خلک د چارواکو ټولو سپارښتنو او لارښوونو ته پاملرنه وکړي. د وی هغه خبرو ته سمه پاملرنه ورته وکړئ چې ساسو سیمه ایز چارواکي کوي. که درته ووایي چې له سیمې وزینو ژر تر ژره باید لوړو ځایونو ته ځان ورسوئ چې د احتمالي سیلابونو له امله زیان ونه وینئ. د ماتیو سمندري توپان له 14 راهیسې په هایټي کې اتاسو واو یا کسان وژلې دي او ډېرې سیمې سیلابونو او سمندري څپو لاندې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې په د بلاروس په پلازمېنه منسک کې دوه وسلوالو کسانو یو ښځه وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. بلاروسي چارواکي د ازادي راډیو بلاروس څنګه ته پرون ویل چې دا برید په مرکز منسک کې په یو پلورنځي کې په دغه ښځو وسو. د چارواکو په خبره حمله کوونکو د تیشي او برقي آلې په واسطه په دغه ښځو حمله کړې وه او اوس تر نیول کېدو وروسته ورڅخه تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفه 12.9 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. ساعت 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د رواني خبرونه په دوام کې د لشکرګاه شاریان د خپل شار دروازو ته د جګړو رسیدو اندیشمن کړی دی.
ای ماشان دیس نه آرام شپه وچ بی خیال ایلش پاول خو مخلوقت پازار دی بیچارهګان زغه پازار.
په ولسی جرګه کې د کندوز ځینو استازو امنیتي چارواکي د خپل ولایت په وړاندې په بیغوري تورن کړل. د سولې شورا د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار پر څرګندونو عکس العمل وشوت.
دا یو نو د هغوی مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده.
د امریکا د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ له کاندیداتورۍ د استعفا غوښتنې رد کړې. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې په خبرونو کې مو واوریدل چې د هلمند چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو شپږ اتیا وسلوال طالبان وژلي دي. خو د لشکرګاه پر امنیتي کمربند د جګړو شدت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي چې له تیرو څو شپو د توپونو او هوانونو ډزو نارام کړي له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. دوی دولتي مسؤلان نو څخه غواړي چې د ولایت امنیت تامین کړي. خو دولتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي. له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایره پور واوري.
د شهر لزړه هر شبه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال او لویدیځ کې پر امنیتي کمربند د راکټونو او سپکو وسلو پریمانه ډزې دومره نږدې دي چې د شهر زړه رېږدوي او د لشکرګاه د اوسېدونکو خوب او آرام یې وړی دی. که څه هم ښار ته د نږدې شوي جګړې دوه میاشتې کېږي، اما په تېرو درو شپو کې سرې ماښام کله چې ډزې نږدې سي او فیرونه زور واخلي نو خلک کورونو ته پناه وړي، د لویو ډزو سره ماشومان چیغې وهي، د ډزو پرته پر ښار چوپتیا خوروي، هر سړی د لویو لویو چاودونو بدرګه کوي خو هیڅوک نه پوهېږي نور څه پېښېږي. اوس چې جګړې د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې د سره ګودره او مهاجرینو کمپ او په لویدیځ کې د درېیمې حوزې بولان او بشران سیمو ته نږدې سوي دي، خلک نور هم نارامه سوي دي. دوی لا هم د حکومت څخه د چټک او مناسب امنیت غوښتنه کوي.
مانو عبدالباری دی طالبان هم راشه وسوي دي بشرام انتقام نیولی د سپینې کوټې په غلی ګرد ورسره نیولې دي. ماښام داسې نارامه شپه وه چې بېخي لیله شپه وه، ښه مخلوق ګرد په ازار دي بېچارهګان ګردغه په ازار ما خپل غوښتنه ده چې د ټکان داشې ودرېږي نو ډېر ښه دي، جنګ نه نو ښه دی
طالبان داسکور
جلیل و مرمیو شانه رسیدل یا خوب نه دي کړ ډېر طالبان او عسکر لرو ترو دره پرېوتل یا غاړې ته
د روزګان او کندوز وروسته کله چې جګړې په خورا سرعت ښارونو ته ننوتلې ورسره جوخت لشکرګاه تر پولو د دغه جګړو د رسېدو زور د مرکزي حکومت مسؤلینو پام را خپل کړ. د لشکرګاه پر اطرافو د پیل سوي جګړې د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزي حکومت په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالجبار کارمان د اپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږئ. کارمان خلکو ته وویل افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لرې کېږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وځي.
موجوده وضعیت په سل کې سل درته کنترول وړ سو، تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او دا سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د پیښلات تحکیم سو، د دې د تحکیم تاسو ته اطمینان درکوم. حتی په اصطلاح باندې ډیر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډیره حده پورې مو دا توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه ریزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچ و منسجم کړم چې تی به د دې شاهدان اوسېږئ چې نور زه په دې پسې وځم.
د کارمان تر اتک یو شپه وروسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور ګڼمیشتو سیمو ته وغځېدی، د شنبې په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال تر څنګ په افغانستان کې د نټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکې جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د هلمند جګړه سخته اوږده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبی وویل جګړه په هلمند، فراه، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په چلو پنځه جبهو کې بیرحمانه جنگ شروع کړی دی. همدارنګه په شمال شرق جبهه کې چې په هغې کې کندوز، تخار او بدخشان شامل دي، هلته هم دښمن څو مراتبې حملې وکړلې. همدارنګه د اروزګان په ولایت کې په ترین کوټ کې په ټولو ولسوالیو کې دښمن بیرحمه حملې کوي. زمونږ بې دفاع او مظلوم ولس په بیرحمۍ سره شهیدان کوي.
که څه هم د لشکرګاه په دوهمې او درېیمې امنیتي حوزو کې د تازه پیل سوي جګړې د شدت له امله حکومتي مسؤلین اړ شول چې د مرجع او نادلي ولسوالیو د لویو لارو د امنیتي پوستو د سرتیرو تر څنګ په خنشین او نوي ولسوالیو کې میشت واکونه راوباسي او لشکرګاه ته چیرمه پروت امنیتي کمربند تقویه کړي. اما د دې کار سره جوخت پر لشکرګاه بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځل یې د توقع خلاف جګړې په شپو پورې محدودې نه سوې او په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې یې په پرله پسې ډول دوام وکړ. د تیرو څو شپو په خاص ډول شنبې او یک شنبې شپو سختو جنګونو او لویو لویو توپونو د ښار د کاروبار او خلکو زړونه مات کړي دي. اکثره دوکانونه تړلي، د خلکو تګ راتګ کم سوی او هره شیبه خلک د وضعیت د نور خرابوالي سوچونه کوي، خو دولتي مسؤلین په مقرر ډول خلکو ته د استقامت او ډاډګرین تر څنګ د خپل قوت او غښتلتوب خبر او د لشکرګاه څخه د دفاع اطمینان ورکوي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړو د شدت په اړه مو واوریدل. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قوماندان جنرال نیکلسن د افغانستان له دفاع وزیر سره پرون لشکرګاه ته تللی و. نیکلسن په هلمند کې قومي مشرانو ته وویل چې د هوایي قوې په مرسته به طالبان پرېنږدي چې لشکرګاه ښار ته ننوځي. ده وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره به هلمند ته نور ځواکونه هم واستوي. له هلمند کندوز ته ځو چې په دغه ولایت کې هم امنیتي وضعیت خورا خراب دی. په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو شمېر استازي وایي چې د امنیتي مسؤلانو د بېغورۍ له کبله دغه ولایت د ناامنۍ له ګواښ او انساني ناورین سره مخامخ شوی دی. د ولسي جرګې غړي فاطمې عزیز پرون شنبه وویل چې د کندوز په اکثرو سیمو کې طالبان حضور لري او خلک په خورا بدو امنیتي شرایطو کې اوسي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي فاطمې عزیز د شنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې دغه ولایت اوسیدونکي په خورا بدو امنیتي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي او امنیتي مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي.
بر بار دوم نک بردم کندوز به کوم نهنګ سپردان
د دوهم ځل لپاره د کندوز خلک د نهنګ خلی ته وسپارل. دوی به د ولس او خدای په مقابل کې څه ځواب ورکوي؟ په کندوز کې ګڼ بې ګناه خلک وژل شول چې جسدونه یې په واټونو کې پراته دي. د دې ځواب به څوک ورکوي؟ دوی ټول باید په علني توګه محاکمه شي.
طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ د کندوز پر خار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دغه خار ځینې سیمې ونیولې. په کندوز کې لا هم د جګړې اور بل دی. پولیسي جرګې کې د دغه ولایت د استازو په خبره زرګونه تنه د جګړې له کبله په خار کې بند پاتې دي او د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او یو شمېر سیمې بیرته له طالبانو نیولې هم دي. خدا چې ولی کندوز خار د دویم ځل لپاره سقوط وکړ، پوځي کارپوه شیر محمد کریمی پاړه وایي
اساسي مشکل دا دی چې هماهنګي او همکاري د قوتونو په منځ کې نشته. څوک اداره ضعیفه ده او په عین زمان کې د تفاوتي بخي ډیره ده.
تیر کال کله چې د لنډې مودې لپاره کندوز خار د طالبانو لاسته ورغی، له هغې وروسته ولسمشر غنی دغه ولایت ته سفر وکړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې طالبان به بیا کندوز ونه نیسي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دویم ځل لپاره به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت نه پاک شي.
در کندوز د عملیات مو روان
دي. دوی په کندوز کې زموږ عملیات روان دي. دښمن تحرکات لري خو موږ هم پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوو. ښاغلی رادمنش همداراز د فراه، هلمند، روزګان او بغلان ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لس بجې او اتلس دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر وو بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 100.15 صفه دوام کوي. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څه لیکلي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د کندوز د جګړې او د پاکستانی سناتور د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې حکومت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د جنایتونو ننداره کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د کندوز په شپږ ورځنۍ جګړه کې ډیری تلفات ملکیانو ته اوښتي چې د ملکي ټپیانو شمیر سلګونو تنو ته رسیږي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د وسلوالو طالبانو وروستي تحرکات به کوم ځای ونه نیسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د ماتولو لپاره لا لوړاندې امنیتي تدابیر نیولي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي په کندوز کې د جګړې برخلیک تر اوسه هم نامعلوم دی. بلخوا کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د پاکستانی سناتور مشاهد حسین د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. تازه د کشمیر په مسله کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې یو انسټیټیوټ ته ویلي دي چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لاره په کشمیر پورې اتړلې ده. دنیا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د کابل سوله د کشمیر له مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي په کار د چې افغانان د پاکستان او امریکا د ګټو لپاره ونه وژل سي او افغانان د کشمیر جګړه په افغانستان کې ونه کړي. د سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، یو شمیر بشر دوستانه سازمانونو غږ کوي چې په افغانستان کې د پاکستان د روانې جګړې پر ضد د افغانستان لاسنیوی وکړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په افغانستان کې د کشمیر جګړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د پاکستاني سناتور وروستۍ څرګندونې او خبرې افغانانو ته روښانه پیغام لري او هغه دا چې جګړه د نورو د ګټو لپاره ده. د سر مقالې لیکوال په وسلوالو مخالفو ډلو غږ کوي چې د کشمیر جګړه په افغانستان کې مخې ته یو نسي، ټول افغانان یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړي، جګړې تنوع وایي او د سولې او جوړجاړي لاره خپله کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د یو پاکستاني سناتور روسي څرګندونې خندلې او هغه غیر مسؤلانه بللې دي. د سولې عالي شورا وروسته لدې د خبرګون څرګند کړ چې د پاکستان یو سناتور او د کشمیر په مسأله کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې یو انسټیټیوټ ته وویل چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال د یو لوړپوړي پاکستانی سناتور هغه خبرې غندلې چې په کابل او کشمیر کې سوله سره تړلې بللې ده. عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل چې د کشمیر د مسلې لپاره د پاکستان د صدر اعظم د استازي وروستۍ څرګندونې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي.
دا یو نو د هغوی مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده، قابل د قبول نه ده. دا معنا لري چې پاکستان په ځینې خبرې اترو د هغې شوم نیت خپله برملا کوي.
مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسله کې د نواز شریف خاص استازی دی، ویلي دي چې د کشمیر او کابل سوله سره تړلې ده. هغه د امریکا په سټیمسن انسټیټیوټ کې د پنجمې په ورځ له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د یوې پوښتنې په جواب کې د کابل او کشمیر سوله سره تړلې وبلله.
د روډ ټو پیس ان کابل لایز ان کشمیر.
دا وایي په کابل کې سولې ته د رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. په دې معنی چې کله تاسو د سولې غږیږئ نشئ کولای چې سوله بیلابیلو برخو باندې وویشئ، یوه برخه نشئ جلا کولای له نورو. دا چې وایو چې ښه په کابل کې سوله لرلی شو او په کشمیر همداسې پرېږدو چې اوسوځي، دا به هیڅکله ونه شي. تاسو د سولې له یو بشپړ جوړجاړي خبرې وکړئ او پرېږدئ چې د جنوبي آسیا خلک تیرې دښمنۍ ونه لري او پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د مشاهد حسین خبرې غیر مسؤلانه وبللې او وی ویل چې نړۍ اوس وخت په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. ښاغلی اوچخون وویل نړیوالو په بروسل کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره په کلکه ملاتړ وکړ او د همدغسې ملاتړو په نتیجه کې هغه ګاونډي هیوادونه چې سوله نه غواړي یوازې شوي او لا پسې منځوي کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولس مشر محمد اشرف غنی پرون سهار وړ مشپه د عام روغتیا وزارت او په کابل کې اشار کې د وزیر محمد اکبر خان او اندرا گاندی روغتونونو ته ناببره لاړ. شغلی غنی د عام روغتیا وزارت ته لارښوونه کړې چې یو شمیر مسؤلان د بې پروايي له امله له دندو ګوښه کړي. په دې اړه نسیم شفق د ولس مشر له ویاند هارون چخان سوري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښلي چې د دې ناڅاپي لیدنو هدف څه و.
رئیس صاحب جمهور د خپل د لیدنو په لار کې چې په پخوا کې هم د لیدنې کولو د افغانستان دولت د مختلفو ادارو څخه هم نظامي او ملکي څخه هدف دا و چې هغه حسابدهي او شفافیت منځته راسي او هغه لازمې اصلاحات منځته راسي او په زمین کې وکولای شي چې په خپل مستقیمه نظارت کې د څرنګوالي د خدماتو د ارائه کولو او د افغانستان او محترم وګړو ته خدمات چې دوی ور دي او په کیفیت ورته ورسي او په مؤثریت وسي او بعضی مسئولین چې خپل کارو کې سالنګری کې یا تنبلی کې دوی باید مجازات شي او هغه څوک چې کار یې ډیر سم یو کارونه پر مخ بیایي هغه مکافات.
چخانسوري صاحب ولسمشر څه وموندل هم په روغتونونو کې چې لیدنه یې وکړله او هم د عامې روغتیا وزارت څه وموندل او څه اقدامات یې وکړل؟
تېره شپه چې رئیس صاحب جمهور په ناڅاپه ډول د اندرا گاندی د اطفالو شپخانې تللو همچنان د وزیر پخان شپخانې ته تللی وو د اندرا غاندي شفاخانه کې د خلکو سره د مراجعینو سره او د پایوازانو سره هم خبرې وکړې. د ستونزې مو اوریدلې، پیشنهادات مو اوریدلې چې هلته مدیریت نسبتا نورو ته د وزیر پخانو دوته بهتر و، او د دوی تمجید هم کړه او تشویق هم کړه او د لا بهتروالي لپاره لازم هدایت ورکړه. د وزیر پخان په شفاخانه کې رئیس سکشنال هلته د ټولو مراجعینو سره د مسؤولینو سره خبرې وکړې او همچنان د نظافت په بخش کې ډېر زیات مشکلات هلته وو، نو په هغه بخش کې لارښوونه وکړه چې دوی باید هر اړخیز اصلاحات راوړي او د شفاخانه کې باید هغه خدمات چې ارائه کېږي په مؤثره ډول ارائه شي او د خلکو د مشکلات باید په ښه صورت سره حل شي. همدارنګه رئیس صاحب د عامې روغتیا وزارت ته تشکیف یې په ناڅاپه ډول هلته هغه بعضې مسؤولین چې خپل په وظایفو کې سالنګاري کړې وه هغه هلته مستقیمه نظارت او بررسي وسوېدي. دا ویل له رئیس صاحب چې سالنګاري هم سوې ده او بعضې کسان چې باید په دندو کې نه وي. وزیر صاحب ته هدایت ورکړې د عامې روغتیا ده چې دا کسان باید وظیفې ته لرې شي او همه جانبه بررسي وشي.
د ولسمشر ویان هارون چخنسوري و چې څو روختونونو ته د ولسمشر غنی د ناڅاپي تګ په باب له ازادي راډیو سره مرکه کوله. د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو 15 کلن ماموریت له تیروتنو ډک وباله. د دغه فدرېشن یو شمېر غړي ټینګار کوي چې که امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو په لټه کې نه وای نو اوس به د افغانستان زیاتره ولایتونه د اور په لمبو کې نسوځېدل. د دې شبکې غړي د ملي وحدت له حکومت هم وغوښتل چې په ولایتونو کې د روانو ستونزو مخه ونیسي. په دې اړه د محمد واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن په هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر فعالیتونو سخت انتقاد کوي. د دغه فدرېشن رئیس صدیق الله انصاري د جنگ شدت، د نامنیو له امله د خلکو بد وضعیت او حتی بهرنیو هیوادونو ته د یو شمېر افغانانو تیښته په تیرو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت پایله ګڼي. انصاری ټینګار کوي که چیرې امریکا په افغانستان کې د خپلو اهدافو په لټه کې نه وای نو اوس په افغانان له دومره جدي ستونزو او ناخوالو سره مخ نه وای.
مونږ او تاسو نن د پراختیايي او پرمختیايي بهیر حالت ګورو، مونږ او تاسو نن د امنیتي وضعیت ګورو. د دې هیواد د افغانستان خلک نور د وژنو او فقر تاب نه لرو. په نړیوالو باندې غږ کوو چې دغه تریلیونونه ډالر چې تاسو په افغانستان کې په دې نامه لګولي چې دا د افغانانو سره مرسته ده، مونږ ته تاسو هیڅ هم نه دی راوړي. زما ملک، زما ملت تر اوسه پورې د امنیتي نگانه فقیر ساتل شوی، د اقتصادي لحاظه فقیر.
پنځلس کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. د مدني ټولنو فدرېشن وایي چې لا هم القاعده سناسه فعالیت لري او وسلوال طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن غړي په کندوز، هلمند او فراه کې د جنگ شدت او وژنې او په یو شمېر نورو سیمو کې د داعش جنګیالیو موجودیت په تیرو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت نتیجه ګڼي. د دغه فدرېشن غړي د امریکا سره په خوا کې افغان حکومت هم د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ناکام بولي. دغه بنسټ په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکا په فعالیتونو انتقاد کوي چې په کابل کې د دغه سفارت ویان یو ورځ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور له کبله وضعیت تر پخوا ډېر ښه شوی دی. په عین حال کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا رول د پام وړ و.
امریکا او نورو نړیوالو متحدینو یې په مختلفو برخو کې د افغانستان له خلکو سره همکاري کړې. په بنسټیزه برخه کې د میرمنو د پرمختګ په برخه کې، روغتیا، بیارغونې او د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په برخه کې هم کار پاتې شوی. یو اړخ ته د تروریستي ډلو ننګونې موجودې دي او بل اړخ ته د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. ستونزې موجودې دي خو د دغه ستونزو څخه د وتو لپاره ګټور او مؤثر پلانونه لري.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن چې په 2012 میلادي کال کې په هیواد کې مدني فعالیتونه پیل کړي وایي هدف یې په افغانستان کې د خلکو د حقونو څخه دفاع او ملاتړ دی. دغه بنسټ لوږه، بېوزلي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې عوامل نامني ګڼي. خو یو شمیر نور مدنی فعالان بیا په افغانستان کې د امریکا رول د پوهنې او ښځو د پیاوړتیا او اقتصاد په خوالي کې ګټور ګڼي. مدنی فعال لیا جواد غزنفر وایي د افغان ځواکونو په خوا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت و چې دوی د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د دسیسو په وړاندې ودرېدل. اقتصاد کې خواله راغلی او په دې هیواد کې د جنگي مجرمینو لاسونه لنډ شوي دي. محمد واصل وصال د ازادۍ رادیو کابل.
د وصال دی راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو لس بجې او برابر دیرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس لنډ خبرونه واورئ چې قسیم سولمل یې وړاندې کوي.
د دفاع وزارت وایي په بغلان کې نن سهار د دوی یوه هلیکوپټر د تخنیکي عوارضو له امله رالوېدلې ده چې له امله یې اووه تنه له منځه تللي دي، خو طالبان د دې طیارې د سقوط ادعا کوي. د هلمند سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د درو قمندانانو په شمول شپږ اتیا وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د مارشال آرت افغان اتل احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ایوان کازاچینکو ته مات ورکړه. په یمن کې له وروستۍ هوایي حملې وروسته چې د ملګرو ملتونو په وینا تر یو سلو څلوېښت تنو زیات کسان پکښې وژل سوي، د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ایتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه وکړي. په جرمني کې امنیتي چارواکي د یوه سوري سړي په لټه کې دي چې د یوې سترې بمې حملې د کولو ګمان ورباندې سوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د ماتیو سمندري طوفان خپل مرګونې لاره وهي او له امله یې د اتلانتیک سمندر په غاړې پرتې وچې د ړنګېدو په حال کې دي. د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې دوه وسلوالو کسانو یوه ښځه وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. او په کورجستان کې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې د دغه هیواد واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې په څه باندې نیمایي شمېرل سو رایې کې تر 50% زیاتې رایې ګټلې دي.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ له انتخاباتو څخه د لاس اخیستو په خاطر د جمهوری غوښتونکو ګوند د جګپوړو چارواکو او غړو له لوري تر فشار لاندې راغلی دی. له ترامپ څخه غوښتنه شوې ده چې استعفا وکړي. له ده وروسته له دې دا غوښتنه وشوه چې د په یوه زړه ویډیو کې له ښځو سره د جنسي اړیکو په اړه پاروونکي څرګندونې کړې وي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ وایي د ښځو په اړه له خپلو کړیو خبرو پښیمانه دی او بښنه غواړي، خو هیڅکله به له انتخاباتو لاس په سر نه شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټرمپ یوه زړه ویډیو چې له لسو کلونو مخکې ثبت شوې وه خپره کړې او پکې ښکاري چې ټرمپ د ښځو په اړه خرابې خبرې کوي او له یوې واده شوې ښځې سره د خپلې جنسي اړیکې د ټینګولو کیسه تېروي. ټرمپ بیا د ویډیو تر خپرېدو څو ساعته وروسته په یوه تازه ویډیو کې له خپلو خبرو بښنه وغوښته، خو ویې ویل چې له انتخاباتو لاس نه اخلي.
I pledge to be a better man tomorrow and will never ever let you down.
دا وای ما ژمنه کړی چې راتلونکي کې به یو بهتر سړی اوسم او هیڅکله به تاسو شرمنده نه کړم. که صادق اوسو مونږ په یو واقعي نړۍ کې اوسو. دا پرته لدی چې له اوسنیو سختیو او ستونزو څخه د فکرونو د لری کولو او مخشوشولو هڅه ده، بل هیڅ هم نه دی. مونږ خپل داندې له لاسه ورکو. د اتو کلونو په خوا په نسبت کم تر خوندې او واشنگتن په کامله توګه
مات دی.
د واشنگتن پوسټ لخوا د ترامپ د ویډیو تر خپرېدو وروسته د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات د مهمو غړیو او استازیو پر ترامپ سخت انتقادونه وکړل او انتخاباتو د هغه د لاس په سر کېدو غوښتنه وکړه. له دې ډلې د استازیو جرګې د یوتا، الاباما او نیوهمشایر ایالتونو جمهوری غوښتونکو استازیو له ترامپ بیرته خپل ملاتړ واخیست او د هغه خبرې ډېرې خرابې او د نه منلو وړ وبللې. د استازیو جرګې مشر جمهوری غوښتونکو پاول راین هم د ترامپ د خبرو په خاطر هغه بلنه لغوه کړه چې تمه وه له ځینو نورو کسانو سره په ګډه له ترامپ سره وګوري. په سنا کې د اکثر جمهوری غوښتونکو مشر
میچ مکانل هم د ټرمپ خبرې ناوړه او د نه منلو وړ بللې دي. پخوانی جمهوري غوښتونکي کاندیدی کارلی فلورینا وال سټریټ جورنال ته ویلي ټرمپ باید له انتخاباتي مبارزې لاس په سر شي او جمهوري غوښتونکي ګوند باید د ټرمپ د ولسمشرۍ مرستیال کاندید د هغه ځایناستی اعلان کړي. د جمهوري غوښتونکي ګوند د مرکزی کمیټې مشر رینس پریبوس هم ویلي د هیڅ یوې ښځې په اړه باید داسې خبرې ونه شي. ان د ټرمپ د ولسمشرۍ مرستیال کاندید مایک پینس هم د هغه خبرې توهینونکي بللې دي.
د ژوند رنگونه
زمانو مشابیر ده. زه دلته سرکسی مارکیټ کې چای خرڅوم.
سماوات لری دغه اوب لکم دي سماوات راوړی
سره کتونه راوړو ته پام ده
لغه پام څخه چتا سی اوب راوړی اوب پاکی دي
خیر یو پاکی دي سسون نشته بکی
دلته تاسو چای خرڅوي په دکاندارانو خرڅوي ک نور خلک مرزي
بس نور کله خلک مال ترازی او د دکاندارانو اصلا په دې دکاندارانو خرڅو چای
په څو خرڅوي
چای د لاسونه نیولې تر شلو پورې شلو نه بیا قیمت نشته ده
کوم چای په لاس افغاني خرڅوي کوم په شلو خرڅوي
هغه یو بل سره توپیر لري واړه په لاس او غټه په شل
خپل د چای په کیفیت کې خو بس تغییر نه وي مثال یو چای چې ډېر ښه وي یو ښه نه وي ارزانه اخلي ځینې چایونه د قیمت دي
چاینا خوردی رقم چاینا شته ده خو مونږه د متوسط اهلو نه قیمت وی نه دومره ارزانه اما ای بن چای اخلو چاینا شته چای تر چای پوری ده
تور چای خلک ډیر خو کوي کشن چای
دې محل کې خو خلک شین چای ډیر سپی بیا زمي کې تور چای
شین چای او تور چای قیمت یو ډول ده
قیمت یو ډول نه ده نه خیر نه تور چای قیمت ده بیا تینا
په څو ده تور چای
تور چای یو کیلو دا 200 روپیه او شین چای چې یو سلو شل روپیه
نه مقصد می دا او مثال تاسو یو ترموز چای شین چای او تور چای یو دکاندار ته ورکوي په دې قیمت کې خو تغیر نسته
نه خیر نه هیڅ نشته
تاسو د سرک په سر چای د موي سماوات معاملت د موټر تیریږي را تیریږي دغه خو خوري دوړي خو په دې چای کې نه لويږي
نه نه خیر ولی ما غته پوخ لارم چې دا یو غلارم ساس چې شی مې ته جوړ کړی دا
اوس ته دغه د سماوات سر خلاصې او په کې غورځوي دا موټر تیریږي
او غومره سم هغه هم دومره دوړي نشته دا بس دا سور اسکی لک زره خوري دي لک پازا بدل کوي
پورس کې څومره روپۍ ګټي
وسته کور دکېږي اما خپل کور خرچ او زی لک 500 سالور سره اندسي
په هغه ورځ چې ډېر زیاتې پیسې ګټلې وي هغه څومره وي
هغه ورځ مې چې زیاتې ګټلې یو نیم زر
تاسو چې دا کار پیل کړی او فکر دې کاوه چې په دې کار کې به ګټه وکړي
ما چې دا کار پیل کړی او فکر مې کاوه خامہ خان او یو سړی چې فکر کوي سوچ کوي بیا کار شروع کوي ما فکر سوچ کوم مرزه کوم شي خو خطر خکونه شي بیا به پریدم بیا اوس خره ورست چلی
مخکخ خزی
قمر نوری د مخکخ خزو په پروگرام کې قمر نوری د بلخ ولایت په چهار بلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را په دې خوا په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د ماقت حکومت مې سره غي از ما کار مند فایل وکړ البته خپل لومړنۍ وظیفه مې چې وه یکمه دنده چې ما ترسره کوله د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله او په ضمن کې مې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کوو د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله په زمین کې ورسته د ملي رادیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ایزه د خزو رادیو د پاغه کې هم دنده تر سره کړله.
لدی معلومی چې تاسو ډیر کارونه په کڅه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت کړی خزو ته او فعلاً د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ارزوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي نه البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم، ولې زما ډېره مینه چې وه د ژورنالیزم سره وه، په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ. او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې هم کار مې کوو او اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي، ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړی دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې موږ په لومړي قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو، یعنی په دې معنا چې موږ باید ښوونځي ته لاړ شو، خپل زده کړې چې تر کوم حده پورې چې موږ توان قدرت لرو باید موږ هغه ترسره کړو، او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زامن چې داسې پیسې هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونې هم وهڅوي، خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې وروسته د زده کړو هغه کیږي، یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په ښارونو کې ترلاسه کړی دي، او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغوی حتی خبر هم په دې نه دي چې حقوق د ښځو یشته او که نشته.
په دې برخه کې بیا د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونه هم فعالیت لري، د دوی کړنې ولې خاصتا د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړې شوي دي، ولې په لرو پرتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي او ملي تاسو په څه کې وینئ؟
دا خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده، که چیرته په لرو پرتو سیمو کې امنیت وي بیا هر څوک زړه ښه کوي چې په هره برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې په خلکو هڅوي او د کوم حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کړي لرو پرتو سیمو ته هم دوی زړه ښه کولی شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده، یعنی کوم امن امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه ښه کوي چېهلته لاړ شي، او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي یعنی خپله داسې مینه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لرې پرتو سیمو کې دي هغه ټولې بې سواده دي، یعنې د زده کړې نه بې برخې پاتې دي، او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي او څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
خو تا فکر نه کوي چې دغه نورو ښځو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده؟
خو دا خو که څوک ووایي خو دا خو هر څوک پوهیږي چې کوم چاته چې خپل د حق حقوقونه نه دي خبرې دا یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړې ده یا دوی بې تفاوتي کړې ده، توجه یې نه ده کړې، دا ټول په دې باندې پوهیږي چې وایي غوا توره ده او شیدې سپینې.
مننه تاسو څخه. بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ څومره باور لري؟
هر څوک وایي ښځه چې ده وایي د چې خبرې یو متل جوړ کړی ښځه وایي ناقص العقل ده، خو دا خبره غلطه ده، ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده، ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي، ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خوا وهڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي ښځې هم باید همداسې وهڅول شي. موږ که نري که ښځې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه هغه کار نشي کولی، او که موږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یا ډېر ستر یې په دې کار کې ته ډېره کامیاب یې او دا کار دې تا ډېر ښه وو، نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نري که ښځه یي هغه کولی شي چې هغه کار په ډېر ښه توګه باندې مخته بوځي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډېرې ښې ښې ښځې لرو، ډېرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډېر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب واوسي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښه واوسي، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي، هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي، او په دې مطمئنه مې چې هر انسان یوازې زنه هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي یعنی پریکړه وکړي هغه کار کې کامیابېدل شي.
څومره تاسو بریالي
ودا نشم ویلې سر په سر
مننه. خو بیا هم راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په یاد کې راشي. که امنیت نه هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نری هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډیریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي، نو زه هیله مند یم چې زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نری که ښځې که وړي که زوړي د ټولو په برخمن دي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په برخه کې کار کوي هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر مدینه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
جوان پا شیبو کی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو ومني. نن د موسیقي ل یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
سیارو ستاروں یو داغرا لفظل کی دس بگ میں دا مخ نہ جوڑ کا وحشت
د تصوفی ادب او موسیقی دا خوک صنف قوالی نمیگی د ساز او سرود ل پردو سر یو زید غ عرفانی شاعری یوازی د حقیقی محبوب مینی ته زنگڑی دا چی پاریایی اقوامو کی مینوال زیاد تی دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا موکړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه وروسته بیا یو شمېر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یوې نری او تیز وي او بلې دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یوځای کیږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور توري. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو را څرخي؟
ما مخته درته ویل سی دی قوالی موسیقی سی داغه ته دی تصوف روحانی زمزمی هم وای دی موسیقی نه هدف ته سی په دغه موسیقی کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقی یا د قوالی سندرو تاریخ تر کوم رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقی په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګرم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل سدا ډول غزل سدي د کلاسیک غزل سره لیگ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی سي د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه چې د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي پاک له پښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقی شته کنه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلی دی؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتې هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځکار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی او قوالی سندری زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې پر څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خو د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زب خپل په همدې هلکو کې مګډون کړی دی، په همدې هلکو تورغلې ما په همدې هلکو کې مګډون کړی دی، او یواسې سنو بلکې د سنډری نټیر مینوال یم تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې د سنډری وای د خې ترڅنګ تقریبا په دغه هلکو کې 4500 نفر ګډون کوي، او دوی وای چې په دې کې وای له همینه ده، او دوی هغه الهی مینا چې تعالی تعالی سره په همدې سنډری ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې، او همدار په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي، دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي، چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي، او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ختینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې د سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاری دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواری، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپاره سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو هارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالې ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي، او د موسیقي د دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیات شي. په همدې هیله یو نننې خبرونه هم درته تمامو. کوم رادیو ټلیفون راستول پتی مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 14 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. خدای پامان.
What is love?
خلق پیدا دی زکات سرگو.